درنو اوریدونکو تاسو ته معلومه ده چې 13 ورځ په هیواد کې یو زوروره زلزله وشوه. دې زلزلې نه یوازې په افغانستان کې بلکې په پاکستان او هندستان کې هم خلکو د سر او مال درانه زیانونه واړول. دې زلزلې په افغانستان کې په لوړو ودانیو کې د اوسیدونکو اندېښنې راپارولې. دوی وایي دغه ودانۍ اکثره معیاري نه دي او احتمال لري چې د زلزلو پر وړاندې مقاومت ونه شي کړی. دا چې دغه لوړې ودانۍ څومره معیاري دي او که معیاري نه دي، موږ یو بحث تنظیم کړی چې د چارو پوهان به پرې خبرې وکړي. په دې بحث کې زموږ مېلمانه دي د کابل ښاروالۍ د پلان د طرحې او پلي کولو رئیس محترم محمد یاسین نیازی، د چارو پوه محترم انجینیر متی الله خروټه، او د ساختماني چارو یو پوه محترم شاکر. زما لومړی پوښتنه محترم نیازی صاحب ته متوجه ده. نیازی صاحب، په کابل ښار کې چې لوړې ودانۍ جوړې شوې، آیا د ښاروالۍ جوازونه اخیستي دا معیاري دي او که نه؟
دا عرض کوم چې په کابل ښار کې په دا آخر کلو کې زیات تعداد ساختمانونه یا ودانۍ جوړ شوي دي چې 50% نه زیات دی. کابل ښاروالۍ نه اجازه د ساختمان نه دي اخیستي. یو مقدار یا یو تعداد چې د کابل ښاروالۍ نه اجازه د ساختمان اخیستي، موږ په کابل ښاروالۍ کې یو کمیسیون لرو چې په هغه کې د کابل ښاروالۍ متخصصین انجینران په هر بخش کې چې څه د ابرسرانی، څه د ستاتیک محاسبات، څه د مهندسي او ټول رشتو کې د شبکاتو هغه کمیسیون کې متخصصین وجود لري، او عین قسم دې کمیسیون کې د بیرونی اداراتو متخصصین هم موږ سره شته. هغه څوک چې د کابل ښاروالۍ نه د ساختمان اجازه اخلي یا د ودانۍ اجازه اخلي، هغوی نقشې په دغه کمیسیون کې راځي. دغه کمیسیون هغه په یو هفته، دو هفته، درې هفته د دو نقشې ډیر دقیق، منظم او سیستماتیک شکل سره ګوري کوم ځای چې د اصلاح وړ وي اصلاحات پکې راوړي، او نقشې تر څو چې معیاري نشي هغه ته اجازه نه ورکول کیږي. هغه ساختمانونه چې د کابل ښاروالۍ نه مجوزه د ساختمان اخیستي، د هغو د معیاري بودن د کمیسیون مسؤلیت لري او هغه کاملا معیاري دي. دوم، اکثر هغه ساختمانونه چې زموږ نه نقشې ویزه کړې نه دي یا نقشې ارائه کوي نه، او په زور او په واسلو وسیلو او واسطو جوړیږي یا غیر معیاري بودن نه، تر څو چې نقشې ولودنه دل شي نشو ویلای. اما دام ویلای شو چې هغوی ښاروالۍ ته اعتنا نه دي کړي، شاید غیر معیاري ساختمانونه هم ډېر زیات وجود ولري.
محترم انجینر خروټه، تاسو ته معلومه ده چې په کابل ښار کې لیدل کیږي چې یو ورځ ځمکه کیندل شوي، بل ورځ ګوري چې لوړه ودانۍ سر راپورته کوي. او محترم انجینر صاحب ویل چې موږ دوه قسمه ودانۍ لرو، چې یو جواز لري او زموږ د پلان سره سم ودانیږي، او بل دي چې په خپل سر جوړیږي. دې ودانۍ کې د ساختماني چارو معیارونه په پام کې نیول شوي ستاسو په نظر؟
فقط غواړم داسې یو عرض وکړم چې زمانی چې یو سړی یا تاسو جوړی چیرته یو تعمیر جوړ کوي، البته تعمیر نه میدانند چې د استوګنې خپل ځان د استوګنې آسایش لپاره ژوند لپاره، بلکې داسې تعمیر چې هغه شهرک یا بلند منزلي هغه لوړ پورې تعمیري، دلته تاسو په خپل سر کولی تاسو شخصي ځمکه مې شخصي قواله مو لري دانش کولی. اول ته سایه ته تفصیلي پلان جوړوي، حکومت سره شریکي دغه د ناشې جوړوم. تفصیلي پلان د سایه جوړ، تفصیلي پلان کې به دې مونږ چې هغه معیاري شان چې ضرور دي، اول کې سرکونه دي او کانالسونه ده او تهویه او برق ده، دا هغه لازم شاید تشته کنه. این انجینری نقطه نظر تاسو ته شیکم پلان تفصیلي نو وروسته بیا د خپل پلان راوړي چې د پروژې پلان د تطبیقي جریان د تطبیق کې هم زمانی چې پلان تفصیلي جوړ سو هغه ویزه کیږي دوه ارګان از د کار کی شوالی محترم کابل او پزمن کی وزارت محترم اکشاف شری دوی معمولا متخصص پروفیشنل انجینران ایدان طول مسئله به نظر کی نیست پس دقیق نقای ویزه کی حاضر قیاس اگر پروژه چه تطبیقی در پلان هم ویزه هر دوی ترازی اگر ویزه کی ویزه نه ورست در خپل کار مر شروع کی کارم شروع که در درسته چه تا به شخصی پروژه ای تا به خپل سکتور خصی اما نظارت تان حکومت کی مواد نینیوال طول موضوعات ما باید دا نظارت مطابق لای وظایف ریاست نپشار والی محترم کابل که دا نظارت کهی. اما متاسفانه گروه چه زیادتر تعمیران نه نوی فیصد تعمیرون میاری نیلیزه میار پده مفهوم نوائیم چه میار مثلا سمت زیاد و عبای زیاد یا منزل پوره، نه میار ساحت سبز پکیس در نظر که ننی و سوایش نساها، پارکینگ ساحت موتر رو په نظر کې نیو سوای، احتیاجی دروازه چې وخت عریق کیږي، وخت زلزله کیږي باید شات بل دروازه و درې، متاسفانه هیڅ تعمیر کې دای په نظر کې نیو سوای مونږ په ټاپه وهلې شو غیر معیاري دي. پرته له دې نه ډیکټر درجه په مقابل کې هر تعمیر یو استاندارد دقدرې باید مقاومت لري. زه فکر کوم و نه تر 10 درجه ډیکټر پورې زمونږ تعمیرونه باید مقاومت لري، و نه ټیټ هر دغه چی هغه ډیر خطرناک دی.
محترم انجینر صاحب نیازی، آیا دغه 50% تعمیرونه د لوړ ودانۍ چې ستاسو د کنټرول لاندې جوړ شوی، کومې خبرې چې محترم مخروطي صاحب وکړي او سپارښتنه یې وکړه چې باید دغه معیارونه باید نظر کې نیول شوی وای، آیا دا په نظر کې نیول شوی؟
په کابل ښار کې هغه ساحې چې پلان تفصیلي ورته جوړ شوی منظور شوی، اکثرا تفصیلی پلانونه د کابل ښار تطبیق د ماستر پلان د کابل ښاروالي په غاړه دی، تفصیلي پلانونه کابل ښاروالي یا د ایموګ ریاست جوړوي او د هغه مشخص مامخ کې مرز وکړ کمیسون چې د برق او ابرسانی او ترافیک او ټول هغه کمیسون کې عضویت لري، ټول ارزیابي کیږي، بررسی کیږي، بیا پس لغه منظوري د لوړ مقاماتو نه اخیستل کیږي. دغه پلانونه یا پلان تفصیلی چې په ساحاتو کې جوړیږي، هغه ساحاتو کې کوم ساختمانونه چې مطابق د پلان کیږي، هغو ته د پارکینګ مسائل، هغو ته د موضوعات د ابرسانی، دا تفصیلی پلانونه کې دغه موضوعات ټول حل کیږي او هغه ساختمانونه چې مطابق د تفصیلی پلانونو د کابل ښاروالۍ نه اجازه د ساختمان اخلي، هغوی په معیاري شکل جوړیږي او جوړ شوي دي. دغه ساختمانونه چې د کابل ښاروالۍ نه اجازه نه دي اخیستي او خود سره جوړ کړي دي، اکثرا یا د زورمندانو یا د قدرتمندانو ده او یا د هغو په تسلسل جوړیږي، نو هغه ساختمانونه د دروازې زینې فرار، احتیاطي امنیتي دروازې، د ویلچر د تلو مسایل، دا اکثرا کمیسونه چې نقشې پاسيږي دغه ټول مسایل په نظر کې نیول کیږي.
انجینر صاحب، دا څه ویل کیږي چې د کابل ښار زینې ساحې مقاومت د لس منزله و منزله و نه منزله نه لري، لیکن یو ودانۍ پی جوړیږي، دې سره موافق هسته تاسو؟
ته کابل ښار کې په دغه ځمکه کې په دغه مقاومت د خاورې تخنیکی تدابیر لري، اگر تخنیکی تدابیر په تادابو کې فرضاً میخي تادابونه دي، بل قسم تادابونه دي، په کوم زخامتو دي، په کوم قطر دي، دا تدابیر چې ونی ولشي 50 منزله مقاومت لري، دلته که تدابیر تخنیکی ونی ولشي په 100 منزله موږ جوړولای شو په دې خوره کې.
انجینر صاحب خروټه، د دې زلزلې وروسته به تاسو لیدلې په اجتماعي رسنیو کې خصوصا فیسبوک کې چې خلکو ډېر عکسونه چولي، بعضې لوړ پوړې ودانۍ دي چې درزونه یې کړي، که چیرې د دې نه زورور او خطرناک زلزله احتمالا رامنځته او خلکو ته زیان ورسیږي، د دې مسؤلیت د چا په غاړه ده؟
دینار چې اشتباه کوي هغه ډېر خلک وزل کیږي، ټولنه تباه کیږي. بدبختانه په افغانستان کې هغه زورواکي چې د حکومت په سینه باندې ناست درازي، مثلا د ښاروالۍ خلاف تا می جوړي، سبب از آنم خلاصي دا مسؤلیت خامتام هغه چاته ده چې دای جوړ کړی ده، خلاف نقشه جوړ کړی. په افغانستان کې په خصوص په کابل کې هغه یو مشکل چې دی سپارلو کار به اهل کار او په سکتوري ادارات خصوصا ښاروالۍ کابل کې حل ده، دلته ولا سر سره کومک نه کوي، خلک کومک نه کوي، او دې لپاره چې نور ملت د مظلوم و بیچاره ملت چې دوی په خېټه باندې، دوی په عمومي سړک باندې، دوی په خار باندې، دوی په شنه ساحه کې، دوی د بلند منزلونو شرکونه مافیایي جوړ کړی دي، دوی هغه اصلي سری شاسی تور دي. مثال دغه احمد یا محمود پلازا جوړ شوی ده، دا غیر قانوني ده، اما میډیا هم چوپ ده، ښاروالۍ کابل دومره وایي چې دا غیر قانوني، په زور عسکر د عسکر په زور هغه د یاد باډیګار په زور جوړ شوی، دغه شیری چې شاسی دغه زمین معرفي سي، حتی زتا ستا بتوینان و داد دوایم چې ملت هم کاری کوي، حتی په خطش لاس راځي، غیر تخریبی هیڅ خطا کوي، خپل ساحه بیرته پاکوي. پس د دین ښاروالۍ محترم کابل باندې چې فشار راځي، یا ښاروالۍ محترم کابل کوم موضوع چی ویني، کچيري مکتوبونه باندې، مکتوبونه لیږي، هغه مکتوبونه اکتفانه کیږي، هغه اداري مربوطه ته ښاروالۍ، دغه اداري مربوطه ته وزارت داخله ده، هغه مربوطه چې ګرځاو فساد یې تل لګیلې دي، دغه کاپی دی میډیا ته مولي.
جناب نیازی صاحب، کابل ښاروالۍ خو به ضرور یو مقرره لري چې د کابل په ښار کې یو ودانۍ باید څو منزله ولري؟
د اتحاد پښتون مخ یو لن شیبل تاسو زارس کوم، یو اداره کابل ښار کې سلور یا درې ځا خودسری وکړ، فرضاً په یو ساحه کې ښاروالۍ د کابل مطابق د پلانو دوه منزله ته اجازه ورکړ، هغه یو اجتماعي اداره ده، با طهارت سره امپراس کې وایي زیم، هلته دوه منزله ورته اجازه ورکړ شو، پنځه منزله خودسر جوړ کړ. دا اوس یو شهرک، یو پروژه خودسر جوړ کړی، خپل ځمکه کورونه جوړی، ټول هغه زورمندانو ته، لوړو خلکو ته هغه ځمکه ورکړي، چلته کورونه جوړی، ور باندې کنټرول شته، متاسفانه د کنټرولانو زور نه رسیږي، د ښاروالۍ ما مخکې مرزو کړ، دا توان مدینه لري، دا مشکلات لوړو مراجعو ته، لوړ مقامات ته رسولي، د لوړو مقاماتو اذهانو ته رسولي، حقوقي او عدلي مراجعو ته رسمي مکاتب لیکلي، خو مشکلات دی وطن کې شته.
ستاسو د دوړو ملبانو نه معذرت غواړم. انجینر شاکر شهیر آماده شوی چې هغه هم په دې بحث کې برخه واخلي او خپل نظر اظهار کړي.
بلی
بلی شهیر صاحب سلام.
سلام علیکم سره مشه صاحب خیلی خیر
څنګه صاحب جوړ سیتونه خدي
مهرباني
شهیر صاحب منګ یو ګرده میز تنظیم کړی دی چې انجینر صاحب نیازی او انجینر صاحب خروټی پکې برخه اخیسته او د ساختمانی چارو په اړه خبرې کوي. انجینر صاحب نیازی وای چې په کابل ښار کې دوه قسمه لوړې ودانۍ جوړیږي چې یو د دوی په کنټرول کې دي، د دوی د پلان سره سمې ودانۍ شوي، او یو دي چې د دوی د پلان بغیر خود سره جوړې شوي. انجینر صاحب نیازی وای چې کومې ودانۍ چې د دوی په کنټرول کې دي هغه معیاري دي په تمامه معنا. ستاسو نظر مو غوښتو.
90% که درته وایم چې 90% ډیزاین کېږي نه دغه سر به خود جوړیږي. هغه کسان چې مستقینی دي فقط یو نقشه اچوي چې دغه سایز اتاق شو، دغه سایز تعمیر شو، به دغه اساس که جوړیږي. اما متاسفانه په ساحه کې چې تطبیق کېږي هغه مطابق د نقشه، مطابق د ډیزاین عین نه تطبیق کېږي. یعنی موږ یو سیستم د کنټرول، سیستم د نظارت یا مارجن نه لرو. به خصوص که درته وایم چې د ښاروالۍ لخوا هم موږ سمه نظارت دغه تعمیرات نه کېږي، یوازې د زورمندانو تعمیر نه، هغه ساده تعمیرونه چې رهایشي تعمیرونه د جدید خلکو دي چې مثلا دومره امکانات لري چې فقط یو رهایشي تعمیر جوړ کړي مثلا په یو نمره کې. اما متاسفانه د ښاروالۍ لخوا نه هغه بل مرجع مربوطه چې مثلا ناحیه دي د هغوی لخوا نه مراقبت کېږي، نه نظارت کېږي، نه. او دلیل دا دی چې هغه کسان چې مثلا د نظارت دپاره راځي نظارت کوي هغوی نه پوهېږي چې نظارت د کوم ځای نه شروع کړي. هغوی به د کیفیت چک کړي، هغوی باید همغه مواد چې په ساحه کې تطبیق کېږي هغه چک شي چې آیا د مطابق ډیزاین دا تطبیق کېږي که نه. نو متاسفانه د همدغه مشکل دی چې موږ نظارت سیستم نه لرو.
شهیر صاحب ډېر زیات تشکر.
فساد موجودیت کې دغه نظارت هم نه کېږي، مشکل مخ کوي.
ډېر زیات تشکر شهیر صاحب محترم. نزی سب تاسی خود شهیر سب خبری واوریده، تاسی موافق هستی آقای سر؟
نه دسر خو موافق بدی نیوم. ما مخی عرضو کرد کابل خاروالی که یو بستر ریاست ده کنترول لپاره دی، این قسم زموک ناهیو که کنترول ده ساختمانو انجینران لری دوی کنترول کهی کم انجینر چه کنترول که توضیح شویده اغوی طول انجینران دی او دسی به تجربه انجینران هم ندی. متاسفانه چه ال تا عملی که دو که ما مخکې مرزو کړ چې د کنټرولر خبرې ته څوک وګونی سي. کنټرولر ورته وایي چې ورو دغه ته نقشه لري، نقشه دغه قطر سیخ دغه پایا کې دا ګاډر کې دی، ته دغه مر تعداد نه چي خلک دې خبرې ته کغ وګونی سي. یو بل هغه ساختمانونه چې اکثریت ساختمانونه د زورمندانو دي کنټرولر ورته نږدې کېدای نشي. دا ډېر مشکل خبره ده. لاندې خبره ده چې حکم دغه ساختمانونه خلک په فیسبوکو کې شیر کړی وو چې د پلاستر ساحه چې د خښتو د ګاډر ته لاندې رسیدلې الته پلاستر درس کړي هغه کوم اساسي وارث نه دی. هغه حتی یو دیوال کې چې په لوی چکش یا مارتول هم وایي دا درس پیدا کیږي.
انجینر صاحب خروټه دې د پاره چې بحث پای ته ورسوو، ستاسو اخیری نظر غواړم چې د حل لارې څه ده، څه پیشنهاد کوي ښاروالۍ ته، خلکو ته، حکومت ته؟
وګورئ، حکومت ته لازم ده خصوصا لوړ مقامو ته چې دغه مسلکي مسایلو کې چې نه پوهېږي بې ځایه ګوتې ونه وایي. مثلا یو غاصب، یو مافیایی ډله، یو گویا رشوت خور، یو مفسد غل، زی هغه روابط په اساس چې اداري امور سره لري، شورا امنیت سره زی لري، یو ورقه نه حق ورکوي چې پلانی انجینر یا پلانی ډله یا پلانی مسئول زما کار کې خنده چواله، گویا مشکل پیسې غواړي. دغه غیر مسلکی سړی څه کوي؟ د دغه عریضه نقل نه غیداری مربوطه نشته کوي، هغه انجینر شخصیت کوشي کیږي، هغه لیک در حالی چې دغه جناب والی دا مفسد چې راغلی ده پاس مقام ته عریضه کړی ده، دغه سړی ته ورو را ورسه او خسارن والی ده هغه امنیتي ارګانونه دي پیسې نخه کوي در کوي ورکه کس انجینر اخلي که وزیر اخلي که رئیس اخلي ورکوي نیسه. دغه یوه لاره یعنی مداخله بې مورد دي لوړو مقامونو په دې مسلکي کشاچار کونی کې په دې همدا اوس ډېر خلک قربانی دم دې مسایل سوي دي. یو مثال زه تاسو ته دغه ژوندی سړی زه خپله تاسو مخکې ناستیم. د پغمان دوم سرک عرض په پروپوزل کې 14 متره ده او طول یې 411 متره. حیات لاړ چې زه په یو عضو د حیات وم، دام برسی که عرض سرک 5.8 متره ده، په هر متر مربع کې 15 متر کم دی، هم د استملاک په ارتباط هم د ساختمان. ما هغه مسایل پاسیول آیت را آیت برسی که بالاخره صاحب زما مکتوب بل ولایت نشته که مال ولی و ایتا آیت تصحیح قناعت مرا نکل مال زد تایم غل نورس سرک پرچه وی نده سرک ات متره ده په پروپوزل که 14 متره ده تمات وی ایتا آیت قناعت مرا نکل. در گوری در خصی مسائل چی یو لار ده حل داده چه باید مسلکی مسائل و که مسلکی خلق مداخله و که اوز بل مسئله تاستوائیم. د جمهور رئیس ولسمشر جالب ما اشرف غنی نه په لستم دی بهرم کې یو ساو قلم یو غوسو یو ټایپ کې یو شی پاتې او هغه ونلست سبب ولال شروع سی او بیرته مسرت وخت خلاصو. اما هم دا اوس په کمیسیون تدارکات خاص کې دوی کله چې غټ کړ قراردادونه کې مشخص وایم قرارداد ایمار شفاخانه 1000 بستر د ننګرهار هلته انجینر نسته دوی ګرد ګردی نقشه د 1000 بستر پسې اوسې قرار معلوم یو 500 بستر نقشه یې پیدا کړل چې هغه ګویا تطبیقي هغه کې سبا که مشکلات پیدا سو بیا څوک مشکل هغه دی بیا خو نشي کېدای چې ولا یو کلمه ټایپ نه پاتې او مسرت غوړم. دا دوه مسله دار دی حل نه هغه هر چیرته چې مسلکی شاید مسلکی نفر دی ورته ولي بل اساسي مسله زمانی چې کوم زور واکې زور راوړي پنجینر باندې په مسله مامور ما هم چې جنسه محترمه دارید شاروالي فیصله کړی میډیا میډیا دې مستقیما مداخله وکړي میډیا دې دا افشا کړي دا سری ملت افشا کی گفت یقینا مدنی ټولنه په واسطه دا میډیا چې مدنی ټولنه خبر کی ختم مدنی ټولنه اقدام کوي او هغه سره په مجموع کې خپل غستی هغه معلومیږي نور دا حرکتون نه کوي.
محترم انجینر محمد یاسین نیازی او محترم انجینر متی الله خروټه ستاسو ډیر مننه کوم ودان.